آغا شاعرانا لکھنا ہے نور خونه مصرفیتو نه چدی آغا مونږ ته د ستایو دې زکه مونږ ټول ته ضرورت لرو او زمونږ د ژوند ضرورتونه دي خو زمونږ د نن ورځې ځانګړی چې مونږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو د عابد صاحب یادونه کوو هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسن کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او با اور اوسه د سیو رقم لگا دا کی یو د کرکټ میچ کړه د افغانانو بغټی ماته یو رقم بره غره تر دی او زه به خنه غواره موسم را باندې احساسات غالب شولا جړار تر دی باور وکړه.
د هوا تکران زورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتیږي.
موږ اکثر په دې خبره کې وو چې په پاکستان کې یدی او یدی هلته ډېر کارونه کړي او موږ هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو شابد صاحب ګورو نو هم پکې مونږ ته باچا خان بابا ښکاري او هم پکې مونږ ته هغه چې یو وخت کې زمونږ بل چا باندې به یو تنده د انسانیت دپاره ماتېدل هغه روزانه مونږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کره کتونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. ده وویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل یې هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سړی دی. واقعا چې درته مې ډېر یو خدمتګار سړی دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سرې میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان را بللي دي او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت را وبخه او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشحاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی ترچه تر لاندې فعال شوی دی. د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړی، د غریب لاسنیوی شروع کړی دی او دوی کوم فعالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدورانو لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیرې اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی یې کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
دیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت هم لږ ډیر خکیږي خیر اوسه.
دیبی دا راته وایي چا پوښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې سندرغاړو کې فنکارانو کې چا دې تپوس کړې څوک راغلي ستا مینوال تالا؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال راغلي، نغمی خور مې تپوس کړې ده اسلام آباد نه، هغې بیا مال شل زر روپیه راولېږلي. نازی اقبال دلته شل زره راغلي. زما فرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی.
هغه خلکو تپوس نه دی کړی چې کوم وخت کې ستا مرۍ نه هغه د بلبل پر رنګ آواز راختو او هغه د میوزیک سینټرانو والا به تا پسې کېدل او ستا ته به په خوارو زرو تا ته ویل چې موږ ته کیسټې وکړي زموږ فلم ته سندرې وکړي. هغه خلکو ستا تپوس څه پورې نه دی کړی.
نو بس هغه هغه ټایم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ به ریکارډ کولو. اوس زما تپوس نه کوي چې نه کوي زه خو د ساریانم نیمه د هغوی به خپل ضرورت د میوزیک سنټر والا به زد بازی به په کیسټو کې چې یو به یو کیسټ کو بل به راوچت شوی زه دوه کوم بل به راوچت شوی به زه درې ما به یې تاسو څلور کوي پنځو کوي ما له پکې خپل پیدا که زه نن پکړ پرته ما به الله پاک ښه کړي د دې ځای نه به ما خدای اوچته کړي خدای هی هغه لاس دي دوکانونه یې د کیسټو خالي شول چا کمبل یې چولی دي څوک ګړی خرڅوي څوک موبایلونه خرڅوي څوک ممپلي
د عام مینهوالو کې څوک ستا تپوس ته راغلي چا تپوس کړی دی ستاسو
ډېر راغلل ډېر خلک راغلل تقریبا چې نه راغلي نو سل دوه سوه کسان زه به تپوس له راغلي
ستاسو کورنۍ کې څو ماشومان دي څومره ژوند هم څنګه دی
زما د خیره دوه جینکۍ دي یو معذوره ده یو ټیک ټاک ته چوکا جوړه ده څلور میالکان دي
خدای دې روغه
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډېر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حیصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسې اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتون او ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې لپاره، او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه، دا د جامعه په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم، ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چې د غلامانو سرود سوال راتلی شي چې کوم غلامان، زه وایم موږ، او زه له هغو کسانو نه یم چې دې لپاره به انملي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغه سې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړوي، بین ملي فکتورونه ضمني دي، دومره درجه اهمیت لري. که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بین ملي عامل تر داخلي عامل هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په دا شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره کتراغ جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسطه تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر پایس پیزنی د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره یې ډېره جوړه ده، او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې، لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده، د شعر ته ډېره مراجعه کوي، او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي. نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
باید صاحب د دې ټولګې د شعرونو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چارلز لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی داسې هم نه ده. موږ خلک نه غواړي، شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي او هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلی دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرګ ته ور ورسېږي، او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه، همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، په دې زمان آواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې، نیابتي جنگ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنگ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره، چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه چې په خپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی یو، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، هره بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشي نه کړي، خو ډېره لنډه موده د باندې وم. کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما لپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین لپاره زه کار کوم.
لایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې، اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه سه چې یو سلو یو اویا بیته په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرم، شام گذشته ته ده. خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف شوی ده. لهذا زه په فورم کې لیکم او قصیدې په نوي فورم کې لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاته وویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډولې نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډولې نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال، چه پس لمرگا هشل سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چه بهیگی دا هغا وینه ده چه سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده ده. دی ما پشنوی کزه کوشش کن سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو دی محدود ترډیشنل اتموسفیر نه دی باندې وسم ځون توجه جوړ جهان موجود دی افغانستان پر کې افغانستان دغه برخه ده به د جهانی مفکورو نه به د جهانی آرت او هنر او غته در رسیدو نه پرته موږ به ونسو کولای چې د نوي نسل لپاره داسې زبر استعمال